Radio.
سهار پنځه بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د سلواغي د 2015 کال د فبروري اندیارلسمره مخکې دی چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د بشری چارو د همغږۍ اداره او چاوای د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. او چا پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې یو کال وړاندې یوې زلزلې په هرات کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې، خو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. یو کال وړاندې په هرات کې د زورورې زلزلې او له هغې وروسته ټکانونو له امله له زرو ډېر کسان مړه او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا دغو زلزلونک دی یو لک ماشومان هم اغیزمن کړی دی. راپورونه لمخې یو زیات شمیر زلزله ځپلي تر اوسه له اساسي سرپناو بې برخې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د دوحې د کاري ډلې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان څخه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. صادق خان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د مخدره موادو په وړاندې مبارزې ترڅنګ له افغانستان سره په نور برخو کې هم خپل هیواد پر ژمنه ټینګار کړی او افغان محصلینو ته د 4.5 زره تحصیلي بورسونو د ورکړې یادونه هم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې په درېیمه غونډه کې له مخدره موادو سره مبارزه د خبرو یوه اساسي موضوع و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له افغانستانه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره د اسلام آباد اړیکې ترینګلې بریښي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د بیلاروس څنګه خبریال اندری کوزنیچک په بیلاروس کې له څه باندې درې کلونو بند تېرولو وروسته پرون چهارشنبه خوشی شو. پر کوزنیچک لګول شوي تورونه د آزادي راډیو امریکایي چارواکو او د بشري حقونو سازمانونو رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې وه. نوموړی پرون یوه ورځ وروسته له هغې د بیلاروس له زندان څخه خوشی کیږي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د بیلاروس له مهم متحد روسیې څخه د امریکایي ښوونکي مارک فوګل خوشی کېدل خوندي کړل. د آزاد اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس او اجرایوي مشر استیفن کاپوس پرون په یو بیان کې وویل د ولسمشر ډونالد ترامپ په مرسته نوموړی له څه باندې درې کلونو وروسته بېرته خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی ټاپوس دغه راز وبخښي ښاغلی کاپوس دغه راز په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبی او د هغه د ټیم او همدارنګه د لیتوانیا د حکومت د ملاتړ د هڅو یادونه هم کړې ده. کوزنیچک د 2021 کال د نومبر په 15 نامعلومو امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولی او په پیل کې د بدماشۍ په تور په 10 ورځو بند محکوم کړی و. هغه دغه تور رد کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې دا او پوتین دا هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه د بیړني مذاکرات پیل کړي او زیاته کړه چې موږ به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تماس لارې د دوه خبرو اترو په اړه په جریان کې پریږدو. ترامپ ویلي دا هغه څه و چې د همدا اوس تر سره کړل. کرملین هم د دې خبرو په تایید ویلي چې دواړو مشرانو د ټلیفون لارې نږدې 1.5 ساعت خبرې وکړې. د کرملین په وینا دواړو مشرانو هوکړه کړې چې له یو بل سره به ګوري. کرملین همدارنګه په یو بیان کې وویل چې پوتین ویلي چې د دې احتمال شته چې د سولې د خبرو له لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هکسټ وایي په ناتو تړون کې د اوکراین غړیتوب غیر واقعي دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې هکسټ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د اوکراین د پوځي متحدینو په غونډه کې وویل چې کیف باید له موسکو څخه د خپلو ټولو سیمو د بیرته نیولو له غوښتنې تیر شي او پر ځای د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د سولې لپاره هوکړې او خبرو ته چمتو شي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کړي چې په دې غونډه کې د اوکراین نږدې 50 متحدین د دې لپاره راټول شوي وو چې د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د لا زیاتو وسلو او مهماتو ژمنې ډاډمنې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې پرون چهارشنبه تولسی گابارت د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په توګه تایید کړه. میرمن گابارت د پوځي سرتیری او د هوایی ایالت د دموکراتانو د ګوند پخوانی استازي د چدې اته سلويخت مخالف رايو پوراندې د 250 رايو په ګټلو تایید شو. هغه یوازې لکنټاکي ایالت د جمهوریت غوښتونکو سناتور مکانل لوري منفي رایه اخیسته و. مېرمن انکپارت په داسې حال کې په دې دنده ګمارل شوې چې ډونالډ ترامپ د فدرال حکومت په ډیرو برخو کې د بدلون راوستو په هڅه کې دی. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه په ورځ د کډوالۍ د قوانینو د سختېدو خبره کړې چې په خبره مخې به نه قانون کډوالو ته چې د کښتیو په وسیله د هیواد ته ننوځي د طبیعت ورکول ناممکن کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د دې نوي اقدام له مخې به هغو کډوالو ته طبیعت نه ورکول کېږي چې د سمندر له لارې یا د لاریو تر شا ځانونه نښلوي او بریتانیا ته ننوځي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا لارښود به هغه د هغو کسانو په وړاندې چې له غیر قانوني لارو د وړو کښتیو په ذریعه د هیواد ته ورځي اقدامات لا پیاوړي کړي او دا مسله به واضح کړي چې د بریتانیا د طبیعت لپاره به د دغو کسانو غوښتن لیکونه ردیږي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په 2013 کال کې د فرانسې او د بریتانیا د کانال له لارې له شپږ څخه ډېر زرو څخه زیاتو کسانو بریتانیا ته ځان رسولی دي چې دا شمیره د وړم 2013 کال پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي په افغانستان کې که څه هم د ښځو سوداګرو ښځو فعالیتونه څو چنده زیات شوي خو دا کچه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې مودې پرتله لا هم ټیټه ده.
له ما سره تقریبا شل میرمنې چې بې سرپرسته او بې وزلې دي کار کوي خو زموږ د کار پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي. مثلا موږ په نندارتونونو کې ګډون نشو کولی.
یونسکو بیا په افغانستان کې د بیګم رادیو چې چارې خزو سمبالولې پر بندولو اندېښنه ښکاره کړه.
رادیو بیګم تنها رسانه ای بود.
د بیګم رادیو یوازینی رسانه ای و چې په افغانستان کې د میرمنو لخوا اداره کېده.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د څښاک پاک اوبو ښوونې روزنې روغتیا او د ژوند په نورو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
کلینیک هم نشته او دغه ویړ کې چې د خنګ مکتب ته شپږ کیلومتره وبخې مزال کو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه اوږدې او ګټورې خبرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي په افغانستان کې که څه هم د سوداګرو ښځو فعالیتونه څلور چنده زیات شوي خو دا کچه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې مودې پرتله لا هم ټیټه ده. د ادارې په خپل د ادارې په یو راپور کې دغه راز د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښځې د کار تر څنګ له ګڼو فعالیتونو راګرځولې دي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د اکیپ سازمان په حواله تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کارګرو ښځو شمیر د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې اوس هم په غیر متناسب ډول کم دی. اکیپ غیر انتفاعي سازمان دی چې د بیلابیلو برخو په ګډون د بشري چارو په برخه کې ارزونې ترسره کوي. د اوچا پر ویبپاڼه د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 12مه د کیپ سازمان په حواله خبر کړي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. راپور زیاتوي د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي له دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. پر افغانستان دننه ځینې سوداګری میرمن یو انجونې هم وایي له ګڼو محدودیتونو سربیره ځانونو او یو شمیر نورو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې ورځ بلې ته یې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو له امله کاروبار د سقوط له خطر او اقتصادي رکود سره مخ دی. د بدخشان ولایت اوسیدونکو انګیزه رسولی چې مخکې څارنواله وه او د طالبانو لخوا یې د اصلي دندې له راګرځولو وروسته په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو رستورانت جوړ کړی. ازادي راډیو ته یې وویل
محکمه رستورانت ډېر ښه پرمختلو، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو طبي انسټیټیوټونه بند کړل او د ښځو او نجونو تګ راتګ باندې محدودیتونه ولګول، د دې لپاره چې موږ رستورانت ته اکثره همدا نجونې راتلې، نو زموږ کاروبار ورسره کم شو. ډېره هڅه کوم چې اوس مو رستورانت بند نه شي، خو که دا حال همداسې دوام وکړي زه به له اقتصادي رکود سره مخ شم.
په هرات ولایت کې د خیاطۍ د یوې کارخونې مشره پروانه صفتیار بیا وایي د محدودیتونو او بندیزونو له امله په نندارتونونو کې له ګډونه منع سوي، چې په دې توګه تولیداتو ته یې د بازار موندنې فرصتونه خورا کم سوي دي.
نفر از خانما خود ما کار میکنن و اینا هم خانمای بیوزاد و بیسرپرست هستن که خود ما قیب فعالیت میکنن.
لما سر تقریبا شل میرمنی چه بیسرپرست او بیوزلی دی کار کوی، خوز موگ دی کار پرواند دیر ستونزی موجودی دی. مثلا موگ پا نندارتونونو که گدون نشو کولای، خپلا یواز سفر نشو کولای چه اغتو که روونی سو چه ارتیا و تلرو. خب موگ بیا هم دیده محدودیتون و سر مبارزه کوو چه حد اقل راتون که ترسل و پوری خبرو تا دی کار زمینه برابر کو. موگ هوتلونو، رستورانتونو، شرکتونو، روختونونو او خوانزیو تا یونیفورم گندو.
در ملګرو ملتونو په راپور کې هم ویل سوی چې ډیری ښځې د طالبانو د پالیسیو له امله جنسیتي نورمونو پورې اړوند خنډونو سره مخ دي، او په خبره یې دوی په اسانه بازار د سوداګرۍ لپاره د پانګونې د جوازونو د ترلاسه کولو او خپلو فعالیتونو د ثبتولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي، او حتی له نارینه محرم پرته یا د نارینه وو په چاپیریال کې له کار کولو راګرځول سوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل سوي چې د 2021 کال راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې د فرمانونو او مقرراتو په صادرولو دوی له عام ژوند او اقتصادي فعالیتونو، تعلیم، خوځښت او خصوصي سکتورونو کې له دندو راګرځولي او د راپور په ټکو ښځې یې په کور کې ناستلو ته اړ کړي دي. دغه سازمان وایي د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې اکثره ښځې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو لپاره د جوازونو، د سوداګریزو خونو، بانکونو او د ملګرو ملتونو ادارو څخه د مالی ملاتړ له ترلاسه کولو بې خبره دي، او دوی په غیر رسمي توګه خپل کاروبار پر مخ وړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو او ایکیپ سازمان دغه تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې ادا کړي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو حقونو خوندي کولو ته ژمن او هڅه کوي د سوداګرۍ په برخه کې چې د دوی په ټکو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي زمینه ورته برابره کړي. که څه هم په راپور کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د ټولو خزینه کارکونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي، خو په ټکو یې له 2021 تر 2040 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 440,000 دی.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو بیا په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده، او ویلي دي چې د راډیو د خپرونو بندول د افغان ښځو په وړاندې یو بل ځپونکی ګزار دی.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خپرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خپرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې ادارې د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کېږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یوه ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د ازادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
دا بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای و چه په افغانستان که دا میرمن و لخواه اداره که دا. خلا بعد مرغ دا بیان دا ازاده ای زد دا طالبان و دلی دا دی رسانه ای غک هم خاموش کرد. دا میرمن و دا غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا دا هغوی دا لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند دا خپلواک و رسانه ای و پا زنگری توگه دا هغو رسانه ای و کمخ چه دا میرمن و حقون و بنده تمرکز لری دا افغانستان پر ټولنې ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده‌ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوالۍ احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایش
ز فکر کوم په روسي میشتو کې په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت، ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول، په دې ډول د خبریالانو د پراخه کډوالۍ ډېرې دل او د رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونه د هغه څه له امله چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولي وځنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په 14مه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او تلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یووړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت له خوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول، مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللی وه او د طالبانو له زندانه یې د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم رادیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیگم تلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خپرونې لري او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې کړې دي. ترامپ پرون په خپله ټولنیزه شبکه کې په یو پوست کې لیکلي چې دا او پوتین هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه به په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیړنۍ خبرې اترې پیل کړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیل موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له 1 تر 2 میلیونو پورې اټکل شوی دی. ازادي اروپا ازادي راډیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخې ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. دغه راز هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زیلنسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړه مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ترامپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ترامپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولادیمیر زیلنسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. تر روان کال د جنورۍ 10مې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ترامپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید شوی مستقیم تماس دی. ترامپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ترامپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل شوی د فبروري 14مې تر 16مې جوړ شي ډیپلوماتیکي هڅې ګړندۍ شوې دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي کې ګډون وکړي. د دې سره زلنسکي د متحدو ایالاتو د خزانه وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلی تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بالقوه معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زلنسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرانس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زلنسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زلنسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د دې سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ټرمپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د څښاک پاکو اوبو ښوونې روزنې روغتیا او د ژوند په نورو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د بېلګې په توګه د خوړ پر سر د پل د نشتوالي یادونه کړې ده او ویلي دي چې په باراني او سیلابي موسمونو کې نه ماشومان ښوونځیو ته تلی شي او نه هم ناروغان د ولسوالۍ تر کلینیک رسولی شي.
د خوست اړوند د سپیرې سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي او وایي د شته محرومیتونو د لاسه د دوی سیمه او خلک په هر ډګر کې وروسته پاتې شوي او ژوند یې په ګرانۍ تیریږي. د سپیرې اوسیدونکي زیاتوي د دې ولسوالۍ له مسیره یو لوی خوړ تېر شوی چې تر اوسه ورباندې په هیڅ برخه کې پل نه دی جوړ شوی او که چیرې خوړ کې اوبه ډېرې وي د دوی تاګ راتګ او کاروبار په ټپه ولاړ وي. د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي قادر خان مشال راډیو ته وویل
تینل دی داغه کلینیک میګ ندریم چې میګ تا کلینیک جوړ شي. داغه ویل کې چې سید خنګ مکتب ته 5 کیلومتر په پخې مزال کو میګ مکتب خراب ده او بم نشته او به داسه او بده خراب دي دغه میګ ته بیمارای لګي چې میګ میرزون شي.
د یاد سیمه اوسیدونکو وای دوی په ځانګړي ډول ماشومان د پاکو بده نشتون لکبل د ناروغي سره مخامخ دي او له هغه بو ګټه اخلي چې له مجبوریت پرته د کارونه وړ نه دي. یو تنځوي سپینګيري جنت میر ول
دغه نه نه ونسه عادي غرمه ټاک پر کپ درج کې دی ونه کوي ول د زګرام کایو مرسي بل د ول د زګرام یم کغه ونسه یو ټا کای د ولدا چوبته جوړ کړی د بیا زګرام یم خوړ یل گاډ وبنه ا داسې د چدن سول وینم خور وینم وبوب یغنه بیگ وبو استپداکی پکولی منځي پاغچیم.
د سپیر ولسوالۍ د خلکو له مهمو ستونزو څخه یو هم د پلونو نشټوالی دی چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې خلک خپل ناروغان د ولسوالۍ تر کلینیک نه شي رسولی او ځکهونکې هم تر خوانځیو نه شي تللی. د یاد سیم یو مدني فعال ممتاز باوري وایي
ستونزې خو ما ډېرې دي ځنې پلونه دي چې باید جوړ شي ولسوالۍ کې. کله ورچې شاګردان مکتب ته ځي کلینیک ته مریضان ځي دوی نه شي کړلی چې کلینیک ته په خړه رسیدګي وکړي ځکه چې د باران په وجه خوړنه روزي او د دې مشکلاتو سره مخ کیږي.
بل لوري ته ځایي چارواکي د سپیرې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي تیر لمریز کال په اوږدو کې هلته څلور اتیا پروژې پلي کړې خو د دوی په وینا لا هم یاد خلک ډېرو برخو کې اسانتیاو ته اړتیا لري. د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالي وایي
پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ کې درې شپېته پروژې مقصد سروې شوي دي. پاکې د مونږو ریاست او د اوبو انرژۍ ریاست اتویش پروژې کې گیش ما کې دیواج برخه کې دی چې ګډمونه ورکې دي او دای سره کونه ورکې دي ان شاء الله وې دې ته مېشته ده چې د بعد لن وقې دي فعالیتونه کورنه بیا شروع شي.
سره لدی چې په ورسته یو دوله سيزو کې د خلکو د اړینو ضرورتونو د پوره کولو لپاره د خوست په ډیری ولسوالیو کې د نړیوالو بنسټونو د پروژو سربیره د هیواد په کچه هم د ملي پیوستون او ولسی تړون ملي برنامه پلي شوې. خو د سپیر په شان ځینې ولسوالۍ چې لوړ امنیتي تهدیدونه پکې موجود ول خلک یې بیا رغونې پاتې شوي او اوسمهال وګړي یادو سیمو ته پاملرنه غواړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې د امکاناتو د کموالي خبر ورکوي. د سازمان د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې د ملي روغتون وضعیت بیا خراب بللی دی. نور جزئیات د سینا کاکړ په راپورټ کې.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنا و کمک نمیشد.
در بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و وی له څلور کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله اړه شوه چې پاکستان ته ولاړ شي.
شخصا خدم به کابل چندین بار مراجعه
ز خپل سوز ل کابل تولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما توان نه درلود. په دې ورستوي کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
شش موده پاکستان موندم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو خلق یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغي اخته دي او د درملنې لپاره یې لازم امکانات نشته.
دروست کوم امکانات نه دي کتلې. دوه چیل مچان دي، یوه لور مې دا څو کالو ده، دغه لا په دغه مریضي ګرفتار دي او شپږ یې رامړه کړه. دا د دې سنسرنه لرم تاریان یم چې په چم وکړم چیرې پیدا کړم.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، په لیرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده. خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سینیزا سلواډور په حواله راغلي، په لیرې پرتو سیمو کې د یو نامري دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتې رحماني په حواله راغلي، د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي، څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2021 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لک ته رسیده. خو تازه د هرات په سیمه ییز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیله احترامات مقبول کړي. واقعاً کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپله کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډېر پتنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته، بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې جایم نه یو ولاړ څه خلکو ته مزاحمت کړی، خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر به دلته دا حالات څنګه کېږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کړي او د ملک د ترقي خواته بوځي، بس خوشحاله اوس.
سلام دغه کارکوونکي ملا صاحب مجاهد وایي چې دا د خلکو ساعتات بعض خلک نه غواړي، دا چونو مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بس دا اوس یو پوښتنه وشي، کوم ولایتونه نه غواړي؟ ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي، بس پوښتنه وشي، بس اکثریت خلکو ته به خلاص شي. پی پی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعرایي هم داسې ده. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، کارکوونکو او اورېدونکو. دا په افغانستان کې ډېره بېوزلي ده، خلک په غربت کې، په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یوې ګولۍ، د یوې مړۍ، د ماښام ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په 300 په 400 کلدار باندې مزدران یې هغه هم نه ورته پیدا کېږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی، یاته چې ډېر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه شي، حالات به خراب شي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ له غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ.
دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
ازادي راډیو 14 ساعته.